سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې دي چې د طالبانو ناراضه یا مخالف دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصفیه کمیسیون تایید کړ چې په نوي ورځو کې به څلور دېرشو ولایتونو کې د دوی لخوا 2500 کسان له لیکو ایستل شوي دي. د افغانستان بانک 418 میلیونه زړې افغاني بانک نوټونه سوځولي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک د قانون د 9 او 23 مادې پر بنسټ 418 میلیونه زاړه د سلګون شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو سوځول شوي دي. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې زاړه افغاني بانک نوټونه ډیر شوي دي. د افغانستان او د ازبکستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي ټیمونو ترمنځ لوبه تر دې دمه د افغانستان په ګټه باندې مخته روانه ده. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ځوانانو ملي ټیم ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړي دي، یوازې یو ګول یې خوړلی دی. دا د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه وه. د افغانستان د فوټسال فدراسیون د چارواکو ویلي دي هیله مند دي چې وکولی شي د مرکزي آسیا نایب اتلولي خپله کړي، او که ایران لوبه وبایلي نو د افغانستان د اتل کېدو امکانات هم شته. او د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د ماسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یو شمېر پوځیان په شا کړي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. خبرونه مو واوریدل. په لنډه توګه تفصیل به د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس به راشو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت طالبان جذبوي.
امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجیه پیدا کړي.
خو د داعش په بریدونو کې د وژل شو خلکو کورنۍ بیا څه وایي؟
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع.
په کندهار کې په تیرو څو میاشتو کې 4000 کسان په ترافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. یو تن چې ټپي شوی وایي
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او مټرګاټ راپورته سره پکښو مشته.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د 19 کلنو ټیمونو لوبه روانه ده.
هر این طرف فرصت بره بره گل هفتم. بسم الله بسم الله بسم الله. بر هم گل هفتم، این هم گل هفتم، این هم گل هفتم برای افغانستان عبدالبشیره.
تلوبی پایت یوازی و دقیقه پاتی و افغانستان اتو گلو نوالیدیم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا مخالفین دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې طالبانو له خپلو لیکو زرګونه کسان ایستلي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه بسیار زیاد
در موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور که واخی سلشی خوایی نکده دو کال وران ده خور د کابل په ختیز دشت برچی سیمه که پسل بستریز رختون که د داعش دلی پا برید که وواجل شوا وایی ویره لری چه د موسم پا گرمی دو سره د داعش بریدونه بیا زیاد نشی.
امکانات را کینه واقعا برای جلال
طالبان شاید تبریدونو د مخنیوي لپاره امکانات نه لري، نو دا اندیښنی ریروي چې داعش به پرمختګ وکړي. سما هیله دا چې طالبان خپل کړي ژمنې پلي کړي او افغانستان کې د داعش د بریدونو د مخنیوي لپاره برنامه ولري.
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم زما د مشران څه د امارت اسلامي څه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازاره خلک دی، پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپېش دي نه ونسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خود طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا په هغه عمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخړه، اوس غواړي خپل ماته ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په څلور دېرش ولایتونو کې دوی 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې څو بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د اګست په 28مه د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو ترڅنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د ملي ټیمونو لوبه همدا شیبه پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو ملي ټیم د ازبکستان د فوټسال ټیم ته اته پر یو ماته ورکړه. دا لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال د ملي ټیمونو ترمنځ په اتلولۍ جام کې د قرغزستان په کوربتوب وشوه. افغانستان په دغه بریا سره د منځنۍ آسیا د نایب اتلولۍ مقام قطعي کړ، یعنی خپل کړ، خو اوس به افغان لوبغاړي د ته په تمه وي چې د ایران ټیم له دوو پاتې لوبو څخه یوه په لوی توپیر باندې وبایلي. د افغانستان لپاره نن په دې لوبه کې افغان لوبغاړو اته ګولونه وهلي دي او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې د دغو لوبو لپاره ګڼ افغان محصلین د افغان لوبغاړو تشویق ته ورغلي.
ولسواکي
دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي رادیو ته غوښتست په کابل کې د خزو د کار او تحصیل د حقونو لپاره د معترضو ښځو یو شمېر استازیو پرون د پخوانی اجرایه رئیس او د مصالحې د عالي شورا د پخوانی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. عبدالله عبدالله ویلي دي چې د ښځو د حقونو لپاره باید حاکم حکومت پام وکړي او د دوی حقونه ورته تامین کړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ده.
د افغان خزو د خودجوش غورزان کړو تیره ورځ د مخکینی نظام د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې لیدنه وکړه. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی په دې لیدنه کې زده کړې، کار او مشارکت د افغان خزو اساسي حقونه ګڼل شوي او ویل شوي باید د دوی د غوښتنو ته رسیدنه وشي. د معترضو خزو خودجوش غورزان ځینې غړي وایي له دې لیدنې موخه د مطرحو سیاسي مشرانو له لارې طالب چارواکو ته د معترضو خزو د غوښتنو رسول دی. جولیا پارسي چې د هم عبدالله عبدالله سره د چهار شمې د ورځې په لیدنه کې ګډون درلود. ازادي رادیو ته وویل
فکر میکرم که
زه فکر کوم چې د ډاکټر عبد الله خبرې په طالبانو اغیز وکړي، ځکه چې په افغانستان کې دی او طالبانو سره لیدنې کړي.
دغه معترض خزی وایي دوی طالب چارواکو سره په څو ځلې د لیدنې هڅې کړي، خو تر دې دمه د هڅو نتیجه نه ده ورکړي. د دوی په خبره ان تر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی معترضو ښځو سره له مخامخ لیدنې ډډه کړي او خپل دوه استازي دوی سره د لیدنې لپاره استولی وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو چې ولې طالب چارواکي او په ځانګړي ډول ښاغلي متقی معترضو ښځو سره له لیدنې انکار کړی، د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی، د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د دې راپور تر خبرې دو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته جواب ونه وای. عبد الله سره د معترض خوځو د خود جوش غرزنګ غړو لیدنه په داسې حال کې شوې چې د داګانو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمیر معترض خزي د طالبانو په بند کې دی او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. هغه ادعا وی چې طالبانو تل رد کړی دی.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتنې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو پورې واوري. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم موږ د په بیلابیلو پروګرامونو کې د تاسو لپاره د نظریاتو دریڅه پرانیستې ده او کولای شئ په مغه مشخصو مواردو باندې لمک سره خپل کمنټونه او نظریات هم شریک کړئ. اوس هم د خزو په ارتباط یو بل راپور لرو. هغه دا چې د افغان خزو د سولې او ازادۍ مؤسسه هم وایي د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. د دغې ټولنې غړو د پنځمې ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دا پیسې د عامو افغانانو ملکیت دي او بشپړ ډول آزاد شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر به د 2020 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نور به په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکړ شي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې دغه پریکړه محکمې ته هم استول کیږي او تر محکمې پورې به په دغه پریکړه د محکمې وروستي حکم ته هم اړتیا لري. نور حال په دې ریپورت کې.
روسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه یعنی 3.5 میلیارد ډالر به د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نور برخه به ملګرو ملتونو او نور نړیوالو تمویلونکو بنسټونو ته په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکول کیږي، د مسلې په افغانستان کې خبرګونونه او اعتراضونه راپورول دي او لا هم د زیاتېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تازه د پنځمې ورځ د افغان خزو د سولې او ازادۍ مؤسسې هم پیوناسته کې پر امریکا غږ وکړ چې د افغانانو دغه شتمنۍ دې په بشپړ توګه د دوی په واک کې ورکړي. د دې مؤسسې غړي او د غونډې وی ګډونوالې سنا ازادي رادیو ته وویل
دا ټول د افغانانو شتمنۍ ده او د افغانانو حق ده او نه باید په امریکایي ادبا باندې وویشل شي، ځکه هغوی دې ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري. اما افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې دي او د ټول پیسو ته یعنی سخت ضرورت لري.
دوی وایي د امریکا د پریکړه ځکه ناسمه ده چې د سپتمبر 12 په پیښه کې افغانانو په هیڅ ډول لاس نه درلود. د ناستې ګډونوالو د امریکا د ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه خپل کړې پریکړه بیرته واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال شبنم رحماني له ملګرو ملتونو غواړي چې د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د افغانستان سره ودرېږي.
خاص مو امی اس که در مقابله زموږ غوښتنه ده چې د امریکا د دې پریکړې په وړاندې د ملګري ملتونو هم غږ پورته کړي، چوب دینه کینی او افغانانو سره دې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د افغان خزو د سولې او ازادۍ مؤسسې د مسؤلینو په خبره دغه مؤسسې په افغانستان کې په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړی او د خزو د سولې او ازادۍ د نړیوال خوځښت څنګه ده. خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل ازادي رادیو ته ویلي په قطر کې له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره د امریکا شازدافیر د وضاحت په ډول وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د ولسمشر بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل سي چې د خپلې پښتواني په ډول استفاده ورنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. امریکا د تیر میلادي کال د اګست پر 15مه وروسته له هغې د افغانستان بانک ټوله شتمني چې د افغاني کرنسۍ پښتوانه بلل کېږي کنګل کړه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست وربشو خوسته حالت پرون د ملګرو ملتونو همدارنګ د نورو نړیوالو مرستندوی بنسټونو لخوا ل زرتنو بیوازلو او غریب کورنیو سره د خوراکي مرستو ویش پیل شوی دی. د سری میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني واد د سولې د کلی په نوم د تنظیم لخوا شروع کړی دی. په دې اړه نجیب الله الوخیل ریپورت لري.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاده مرسته د آلمان هیواد د سوري کلی په نوم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رازکاران وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشهد راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحقو خلکو پسې ګرځېدلی او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته ده چې په دوی کې وړه دي، وریځې دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګه او صابون، دا شیان مواد، نهه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دوی سره مرسته کړې ده.
هغو کسانو د سری میاشتې د رضاکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس به ورشو د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډې پای ته. نن د دوی غونډه پای ته رسیږي البته په بروکسل کې. په دې غونډه کې یون ستولتنبرګ د ناتو سرمنشي ویلي چې موسکو هغه ادعا بې ځایه ده چې وایي له اوکراین پولو څخه خپل پوځیان ایستلي دي. احمد شیبار او نور جزئیات.
ماسکو د اوکراین له پولیسو سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. یانس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناتو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 2000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
خوشحال خیسته زوی د راتلونکي شنبه په ورځ د خپل ارمنستاني سیال سره د سیالي ډګر ته ځي. د بدني روزنی او ورزش ریاست د رسنوي د برخي مسول داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل د رزمي لوبو افغان لوبغاړي خوشحال خیسته زوی د فبروري په 19مه ل خپل ارمنستاني سیال سره سیالي کوي. د رزمي لوبو د سیالي د ای سی ای سازمان ل لوري د روسي په ګروزني ښار کې تر سره کیږي. د یادونې وړ ده چې خاغلی خیسته زوی تر اوسه درې بهراني مسابقې کړي او په درې واړو کې بریالي شوی دی. په کندهار ولایت کې د غیګنیونی سیالي پیل شوې. د غیګنیونی فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د غیګنیونی په دې سیالیو کې چې د کندهار په ښار کې ترسره کیږي د کندهار ولایت له مرکز او بیلابیل ولسوالیو څخه د غیګنیونی د برخي ورزشکاران په خپلو کې سیالي کوي. د غیګنیونی د سیالي په درې ورځې دوام وکړي. او د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو په دوام د تیر شپې په لوبه کې د بایرن مونیخ او اسبورګ لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پاتې ورسیده. د لوبه تیر شپه د افغانستان په وخت 12:30 بجې د ریډ بول ارینا په لوبغاړي کې تر سره شو. بایرن مونیخ د بوخوم په وړاندې د ماتې په منلو سره د خپل دویم لوبه مساوي پاتې ورسوله او په دې توګه یې خپل کوربه څخه یو امتیاز ترلاسه کړ او بل پړاو کې د ګډون لپاره یې ځان ته لار پرانیسته.
اوس هم مایک اجمل انته ورسپارم څو د افغانستان له ځینو ولایتونو څخه راغلي راپورونه تاسو ته وړاندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل اندم او د خبرونې دی برخه ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسؤلان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکي پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسؤلان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دی
په میرویس روغتون کې پروت کولاغا چې لس ورځې وړاندې په ترافیکي پیښه کې پښه ژوبل سوه. د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره یې پښه قطع سوه.
د ماښام ځانونه سیوه د مرګل پر سړک باندې د خامیس موټرګاټ پورته سره پکښو مشته. نو دلته پنجرې وې د پنجرو کې اول چې وې ولم په موټرګاټ پنجرو کې مشتم بعد هغه بغرات واچولم. نو د بغراس بیا مجاهدون راوښلم بیا بوتلم د ګریش امرجنسي نو لته بشرا په اسمان کړله بلا بسره لشکرګاټ لشکرګاټ جواب راک بیا کندار تراله کندار کې هم جواب راک بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلته ډاکټرانو جواب راک ولمانه د پریکیش دغه نو څلور ځای ماتو بار رال دلته عملیات کړ پرې سول نفس.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارد کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل اوس پکښې تر ډېره د ترافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کیږي. په ترافیکی پیښو کې یو شمیر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډیره ترافیکی نظم نه مراتبي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
دوی پر موټر ګاډ باندې مخو طالبانو په لور د شابله په سیو د کابل سره غلي وتل کوړت کجکیت دغه شی بولمانه د دلې ما پر لار شپې ولې وتخا مله د موټر لنج کړی دوی در مخ روانه د شاب په سیو اوس په شمه ته د سر دی د کوټي عملیات ور کړی.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیر یو میاشت کې دې روغتون ته تر 200 ډیر د ترافیکي پیښو قربانیان وربل سوي چې له امله 22 کسانو خپل ژوند هم بایللې دي.
په مجموع کې 221 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمیر په روغتون کې 14 تر روغتون څخه باندې مړ سوي دي. هغه 14 نفر دي یعنی ټول 22 نفر په یو میاشت کې مړ شوي. تلفات لرو د ترافیکي پیښو له کبله. نو موږ چې کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو فرض مثال د مصر د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټول وقات دي. هغه 3926 واقعي دي چې ونه ولله سو 15 بستر سوي دي او مړ یو 14 دي. په کچرته موږ دې ته وګورو په دې میاشت کې موږ وګورو چې په د نور تیرو شپږو میاشتو مړ سي دي هغه نن نستي یعنی اوس د ډول باندې نو اسکه سن وژل سوي دي ترافیک په شو ټکوال.
بلور ته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډان مولوی عبدالغفار محمدي وایي لدی ورسته هغو کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغ شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه به بیا د ترافیکي اصول سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی کا ملکی سړی وی د ټرافیکو پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روغتون ته د ترافیکي پیښو لامل نږدې 4000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بی احتیاطي د ترافیکي نظم نشټوالي او د ترافیکي اشارو نامنظموالي خلک د ترافیکي پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بې ساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دیرش کلن نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هیواد باندې مې خوا بده، په ټولنه مې خوا بدیږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هیواد خوا بدیږي. نو زه خپل خلګم ځینې وخت کې خندوم، زه لغه خندانه خوند نه اخلم، او خندا یوازې د لپاره چې خلګ غ خپل نه خوالو ته متوجه کما.
اغه شمان ددان جکټ ورو پېم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودي مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
د موږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. شاغله احسان وای په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول، د تاریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تاریخ حقیقت بیانېږي، هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راو بولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
وس خو بیخي د دې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولې تیر اواد به پرسوي د پچانګ.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر سی په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشری حقوقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي، خو د دغه ټولو شانو تر لاسه کولو ته لار موندل اړین دی. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان تر لاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي.
وس هم دومره نور خبرونه کیس ما همکاران در سره دي.
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې، ورزو لاندو خبرونه ته. طالبان حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د او کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا مخالفین دي. خو ګڼ هغه کسان چې د داعش په بریدونو کې ورته زیان رسېدلی یا یې نږدې خپلوان له لاسه ورکړي، اندېښمن دي چې داسې نه شي داعش بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم نن د ازبکستان په وړاندې په لوی توپیر لوبه وګټله. افغان لوبغاړو ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړل او یوازې یو ګول یې وخوړه. په دې ترتیب د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې دویم مقام ته ورسید. خو افغان لوبغاړي هیله مندي چې د ایران ټیم په پاتې دوو لوبو کې یوه لوبه وبایلي او د اتلولۍ لپاره دوی ته هم چانس برابر شي. او د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولې یو شمیر پوځیان په شا کړی دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپل دندې له لاسه ورکړي، ګڼ نوري له افغانستان ووتې. په افغانستان کې پاته شو زو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه جوړ کړی دي. د لاریونونو پر مهال تاوتریخوالی هم رامست سوی دی. هغه شدي چې له افغانستان ووتې، دوی اولې دا پریکړه وکړه او اوس دوی څه ډول د ژوند شپې او ورځې تیروي؟ ایا دوی له هیواد د باندې د افغانستان لپاره کار کولای سي؟ د شوزو په ګډون له افغانستانه مغزي فرار څومره د هیواد په زیان دی؟ دغه پښتني به له خپل ملمنو څخه نن په دې خبرونه کې مطرح کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره له لندن څخه د شوزو د حقوقو فعال فروزان رسولي، له یو دریم هیواد په خواني خبريالۍ شازیا صافي او د ابوظبي په کمپ کې د افغان شوزو فعال وجمه میوندي په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. او زما همکار شفیق یار توای چې موږ درې خپل منیل موږ سره د ټلیفون لاله لري وصل سوي دي. اوس هم په لومړي سر کې خپل ملمنو ته شرغلاست وایم. فروزان جانې، مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو ولې دغه پریکړه وکړه چې باید له افغانستان څخه ووځي؟
سلامونه او احترامات ټول اوریدونکو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو د سوال په ځواب کې، زه مخکینه هم زما فامیل دلته انګلستان کې وو او ما تا ګر اتاک کوي او دا چې افغانستان سقوط وکړي د شوزو د حقوقو فعالې په هیڅ باندې ځینې تشویشونه و. په دې چې طالبان په تیره کې څنګه حالات په افغانستان کې د شوزو لپاره یو مسؤونه ځای نه و، نو دې ځل هم څنګه چې طالبان را دننه سول په یو دمی او داسې شکل باندې چې چا هیڅ امید نه درلود چې دوی به دومره ژر راسي، نو یو حالت د تشویش او ټولو فکر کوي چې څنګه وکړي. حالانکه ما بیا هم غوښتل چې حمل ته پاتې سم، خو ځینې دوستانو هغوی ټولو نظر راکړي چې د یو لنډ مهال لپاره کم از کم د باندې اوسېږو، حالاتو ته وګورو چې د شزي شاید د شزي فعالینی هغه د هیواد څخه د باندې په ش ډول وکولای شي خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي د شزو د حقوقو لپاره نسبتا تر دې نه چې د هیواد دننه هغه مبارزه ترسره کړي. نو هغوی ټول زدي ته وهڅ ولما چې ولن وخت لپاره ترڅو چې حالات ته ګورو چې مبارزه کولای سو د هیواد کې نسو کولای د باندې څخه به تاثیر ولري تر یو څه وخت پورې د باندې راسم. نو ما هم بیا د تصمیم ونیوای چې یو څه وخت لپاره راسم هم دلته اوسی جمع بیا حالات ته لیدو سره وطن خو مخبل دی هر وخت کولای سو التلاړ سو. خو هماغه تشویشونه چې څه لیدل کېدل هغه وخت کې ویل کېدل چې شاید شزي په هغه ډول چې د باندې څخه مبارزه کولای شي شاید د دننه هیواد څخه هغوی د مشکلاتو سره مخه وسي هماغسې یو حالات موږ وهم لیدی. تاسو ولیدله چې هغه ښځو چې مظاهرې وکړلې یا خپل آواز جګوي هغوی بندیانې سي یا ورکې سي د یو څه وخت لپاره بیا راپیدا سي. مشکلات ډېر دي نو اوس هم موږ د باندې څخه هغه خپل هڅو ته مو ادامه ورکړې ده تر څو پورې ښځې په افغانستان کې خپل زده کړې ته کار ته او نورو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. نو زما د وتلو همدغه هدف و.
شازیه صافی، تاسو په افغانستان کې د خبریالی په توګه کار کړی دی، که تاسو پر دې موضوع باندې موږ ته ووایاست چې خبریالانې له څه ډول تهدید سره مخامخ وي او تاسو له هغوی څخه یې وایاست چې له هېواده د وتلو پرېکړه مو وکړه.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه خوشحاله یم چې نن تاسو سره په دې خبرونه کې ما ملالې جانې زبتا سره په دې اړه داسې وایم چې هیڅوک نه خوشاله نه و چې په دې حالت کې خپل وطن راوځي. البته مخکې دې حالت نه افغانستان ډیر پرمختګ او ژوند کې یو هدف یې ټاکل او هر څو خپل مخی ته کار کول. زه هم هماغه سي خپل کار وظیفې باندې بوخت او ما هیڅ د څه فکر نه کوم چې یو ورځ مونږ به د خپل هړکیګو د خپل وطن نه مونږ به ووزو. نو مونږ خاص هدف هم دا و چې لکه څه د خپل وطن نه د خپل د حالت نه لږ لري ووسو تر څو حالت نورمال شو بیرته مونږ خپل مبارزې ته ادامه ورکو او خپل د وطن لپاره خپل مبارزه وکړو خپل وطن ته کار وکړو. نو زه هم دا هیله لرم چې د طالبانو حکومت چې دا کوم اوسنی حکومت دی اوس دیونه هم خوشاله یم او هم غوښتنې هم ډېرې دي خصوصا انجونې او د اوناس طبقه. زه اوس پرون ما واورید د چیانی په افغانستان کې د انجونو پانتونونه شروع شوې دي او همدغه سیسن کې مکتبونه شروع شوې دي. نو زما همدغه هیله وه چې ورځ دا خبره واورم او هیله لرم چې ورځ همداسې د رسنیو کارمندان چې انجونې دي او بل ادارو کې چې کار کوي همدغسې اجازه ورکړل شي حقوق یې ورکړل شي او خپل وطن ته خدمت وکړي. زه هم د وطن نه لرې ما خو ارمان او ارزو او همدا هیله لرم چې ورځ هر څه بسم شي خپل وظیفې ته خپل ټاټو وی ته بیرته راوګرځم. نو زما مخه همدا و چې یو څو مده تلګ لري پاتې شم او زما مبارزه همدا غزینه هم شروع دی او همدا غزینه هم ز خپل مبارزه ته ادامه ورکوم. نو الله مهربانه دی کیدې شي چې نور هم هیله لرون کې خبره مونږه واورو خپل وطن نه او ان شاء الله چې دا ټول کوم کډرونه چې مونږ الله سور کړی دی بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
وژمجانې تاسو له څه ډول مشخص تهدید سره مخامخ سوالاست ورسته له هغه چې طالبانو واک تر لاسه کړ او د لدی کابل تاسو ارسواس چې افغانستان ووزی؟
مننه. سلامونه او احترامات ټول ته. ما زه خپل ما ژوند په افغانستان کې بل هغه هم نه کوي زراغل یو افغانستان ته ما ډېر د ژوند یو غټ ارمان ما درلودې چې زه خپل یو مؤسسه ولرم په افغانستان کې او ماشومانو ته او انجونو شوزو د لپاره. ما یو ډېر دغه پلان جوړ کړی و چې زه یو مؤسسه خلاص کړم. نو په دغه نیت باندې هم زه راغلی وم هلته. زه بیخي د یوې هفتې په نیت باندې هلته راغلی وم چې حالات دا رقم سره خراب سوله په کندهار کې. نو هلته دا جنګونه سره شروع سوله. نو زما کار زندنۍ سو ډېر بیا ما هلته کیمپو کې والنتیر هر وخت به زرات للم ما به دا والنتیر کار لته کوي. نو دا هر څونه وخت چې مال ته تیر کی تقریبا یو میاشت مال ته تیر کړل په کیمپو کې کومکونه او دا شان ما غوښته چې زه خدمت وکم ولې دا غزما ارمان او د ژوند. نو ما ډیر داسې شان ولیدل چې حالات الته دا خراب حالات چې کوم و دا د شوزو په حق کې نه و په هیڅ لحاظ نه و. زه واحد یو انجلی وم په هغه وختو کې
دا د جنگ په حالات کې چې په کم کې ما کار کوي په د شپې او د ورځې نو ما ډېر دا رقم دغه ماتراله اختارونه راتراله د ټلیفون د لارې مخامخ ماتراله زما د کوره پورې راته راورسېدله چې دا کار مو بند کړي. نو ځکه زه بیا هم تر شا سوې نه وم، ما بیا هم خپل کار مخته بوتلی. نو ما دا شی و چې هېڅ زه مخته نه پرېښولم، دا شی ما ته ډېر تکلیف راکوي چې ولې زموږ په وطن کې کم خلک چې باقیان غواړي چې کومک وکړي خپل د وطن د خلکو دپاره، د ښځو دپاره، د ماشومانو دپاره چې واقعیان ضرورت لري. نو مخکې پرې نه شوله، ما ولاړلم د کندهار څخه چې ډېر ما تختارونه راکول سوله، زه ولاړلم کابل ته. نو هلته هم دغسې یو څو وخت ما غوښته چې دغه خپل موسسه کار دغه کمه پر مخ بوزم، خپله موسسه خلاصه کم، آنلاین یې رجسټر کړم. دا کم حالات چې و نو ما غوښتل چې هغه که افغانستان کې حالات خراب هم شي نو زه به کولی شم چې آنلاین دا دغه وکړم. نو هغه هلته کابل کې هم دغه رقم حالات سره خراب شو، کم کې مې هلته هم کارونه کوله. نو هغه هیڅ اجازه هلته هم هیچا ماته را نه کړله، مخکې زه نه پرېښولم. طالبان و طالبان در اتاک بعد هم خپل کار پروسه چې هغه ما بند نه کړله، ما مخته بیول. نو بیخي راله په یو کم کې و مزه هلته چې راله، یعنی دا سوچ بیخي په ما باندې لاس پورته کړي. هلته در ډېر دغه څخه زما سره جدي سولو سره ډېر نو ډېر نا امیده سولم د داسې څخه چې زموږ وطن در دا حاله پورې رالی چې موږ چې کوم شی غواړو خپل د وطن دپاره کوم خدمت غواړو هغه موږ نسو کولی. نو د دا په خاطر د هر څه چې مو وکتله هېڅ نسو کېدلی. هغه ژوند ډېر ډېر راته په تکلیف و، ډېر مشکل و، ډېر سخت راته معلوم سوله. نو په دا خاطر هغه پروسه و هغه دغه مې تر یو حده پورې، څنګه چې فرانت جان وویل چې د محدود وخته پورې هغه خواب خوب و هغه ارمان و هغه هر شی مو اوس هم هغه دی، هغه خدمت، هغه کم فکر چې خپل د وطن دپاره لرو هغه اوس هم خپل په زړه کې خپل د ځانو سره راوړی دی. داسې نه دی چې هغه موږ د افغانستان سره ووتلو نو هغه ختم شو، نو هغه نه دی ختم شوی. نور هم پر جوش باندې یو، نور هم زړه مو غواړي چې خدمت وکړو، بند کړی مو نه دی. ځکه وطن مو پرېښوی د ډېرې مجبورۍ د لاسه څخه کم په زور باندې. بله
مننه وژمه جانې. بیرته تاسو ته راځم فروزان جانې، که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې په دومره لوی شمیر کې چې لوستې ښځې له افغانستانه ووتې دغه یو مغزي فرار دی، چې ستاسو په نظر باندې د افغانستان څومره په زیان تمامېدلای شي؟
دا واقعا افغانستان د یو داسې شرایطو سره، خصوصا د دې ډېر زیان به په هیواد کې باید وایم چې بیا هم ښځو ته به ډېر په دی وی چې که دوی چیرې په افغانستان کې وای، مثال په ډول باندې اوس موږ د پانتونونو استادانې چې وای هغه مخکې هم ډېر کم تعداد کې شتون درلودلی، که په مزار کې و که په کابل کې و، تعداد د ښځو استادانو په پوهنتونونو کې ډېر کم و. ولې متاسفانه اوس هغوی هم د هېواده ووتله. نو فعلا د یو داسې حالت سره مخه یو چې یو خواته طالبان مثلا د انجونو پوهنتونونه یې ور جدا کړي دي، او بله خواته هلته هغه کم تعداد استادانې د پوهنتون هم چې وي هغوی هم نشته. نو منابع کمې سوي دي. طبعا دا د ښځو په تعلیم باندې په مختلفو نورو برخو کې هم تاثیرات لري. هغه چې ډاکټرانې وي او فعالینې وي، هغه چې استادانې د پوهنتون وي او فعالینې وي، هغه ښځې چې انجینرانې وي یا نورو برخو کې کار کوي، هغه ټوله اوس چې په هیواد کې نشته. نو دا نوی نسل چې په افغانستان کې د انجونو غټیږي ورځ په ورځ، مثلا هغوی باید هلته ښځې رهبرانې وي چې د هغوی څخه زده کړه وکړي، د هغوی څخه پوهه ترلاسه کړي. خصوصا د داسې طالبان نه غواړي چې دغه کو ایجوکیشن خلاف دي، هغوی غواړي چې انجونو برخه جدا سي، د نارینه و جدا سي. نو طبعا چې منابع نه وي دوی به د زده کړه د کمه ترلاسه کړي. که د پاکستان هم راوړي استادان، که د نورو مملکتو څخه، هغوی هر څومره منابع راوړي خو بیا هم هغه خپل د افغاني کلتور او هغه زده کړي او هغه پوهي او هغه تاریخ، هغه هر څه څخه د دوی آگاهي به نسبتا کمه وي، او د هیواد په پرمختګ کې به هم ستونزې په عموم کې ډېرې وي. دا یوازې د ښځو په برخه کې نه، بلکې د نارینه په برخه کې هم موږ ولیدل چې هغه ذهنیتونه هغه پوه کسان مټول د هیواد وتل نو طبعا هیواد په هغه چټکتیا چې رشد کولای شوی د هغوی پښتون کې یعنی د دغه پوهانو او کم استعدادونه چې د هغوی پښتون کې په هغه چټکتیا چې د پرمختګ کولای شوی هو هغه پرمختګ په هغومره چټکتیا نسی کېدلی یو خو چټکتیا ده او بیا ورسره په هغه کوالټي هغه د وطن دوستۍ د احساس سره هم په دې باندې هم طبعا تاثیرات لري.
شازیه جانی ډیری خلک داسې وایي چې ګڼ افغانان بیرته په هیواد کې پاتې دي او هغه خلک چې له هیواده ووتل کولای سوای چې پاتې سوي وای. آیا ستاسو په نظر باندې دغه یو رښتیا او واقعیت خبره ده؟
ملالۍ جانی زه به داسې تاسو ته ووایم چې څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان امنیتي لحاظ د تهدید له وجې ټول دغه د څوک چې کډرونه دی او څوک د تحصیل کده خلک دي دا ټول وتل څوک چې وظیفې درلودي د چا چې وظیفې وي هغه خپل د ځان لډاره د خپل د ژوند د سیف کول لپاره بل هیواد اړ شوې دي چې لار شي. زما په نظر کې افغانستان کې پاتې وي نو تاسو څنګه چې شاید استه د سورز مخ کې زمون خويندې لا درکه شوی وی چې اول خو د زمونږ د امارات خلکو خو ویلی چې یعنی د زمونږ کار نه دی او مونږ بن دی مونږ بند کړي نه دی د ځوانان د انجونی چې کوم فعالین او کوم مبارزین خو بل اخر آزادی کړل او ډیر په د جامع جهانی د فشار وجه نه د هغې په سبب وګرځېدو چې دی راخلاصي کې نو زه فکر کوم څنګه چې تمنا او پروانی سره داسې یو کار وشو نو همدغې ډار له ډار له خاطره مونږ ټول د افغانستان د تهدید له وجې نه مونږ وتلی سو. نو زما په خیال هغه سې په هغې میاشت هغېس میاشت کې چې کوم ترس ولاړ سو کوم خراب وضعیت و هغې ټولو فشار د ټولو ذهنونو باندې فشار راوړی او د ټولو د امدغه یو وسیله وګرځیده چې د افغانستان نه بهر شي زمونږ ډیره خويندې ډیره کډرونه زمونږ وطن نه راوځي ایلته همدغه او چې د تهدید امنیتي او د ځان د ساتلو لپاره نو مونږ همدغه د لود زمونږ مخ کې افغانستان کې ځکه چې کله چې د طالبان راغلل واقع سو چې کوم حکومت کې مخکینی حکومت کې وظیفې درلودي همدا سرسنوي کې کار کول زم خپل سو همکارانی تهدید شوي د دفتر خپل کله چې دفتر ته تلم مونږ ته د طالبانو د خشونت سره مخامخ شوم او راته ویل چې نور حق نه لري چې په دفتر ته یعنی په ټلویزیون تره شي خپل کار ته ادامه ورکړي. نو هغه وخت چې یعنی موږ تصمیمونه و چې خپل وطن پریږدو ځکه چې هر څوک یو دغه د لودو چې یو ارمان درلود چې په خپل پزړه په خپل وظیفې ته په خپل په شوق علاقه خپل وطندارانو ته لکه زه د پښوی قوم نه اومه د پښوی قوم ته ما کار کولو او زما همدغه امید چې زه خپل قوم لپاره زکه تاسو د پویږي چې د پښوی قوم ډېرې انجونی د درس او تعلیم نه لري پاتې دي او زما همدغه هدف وو وکوم هدف باندې چې ما کار کول او ما غوښتل چې نور هم کار وکوم او همدغه یو بنسټونه جوړ کوم د انجونو لپاره د درس او تعلیم لپاره او اقتصاد په برخه کې اجتماعي برخه کې فرهنګي برخه کې کار وکم چې متاسفانه ټول هر څه ودریدل. نو موږ خپل د سیف خپل د ځان د سیف کول لپاره خپل د ځان د تهدید له خاطر موږ افغانستان نه وتو او رازم به تاسو پوښتنه ته چې آیا د امکانات یو چې موږ هلته پاتې شو زموږ ډېرې کډرونه ډېرې همکاران ډېرې انجونی په افغانستان کې پاتې دي زموږ خپل د فعالین د پښوی د ځوانانو کوم جون چې دی اوسه پوری په افغانستان کې شتون لري هغه هم د تهدید سره مخ دي خو د ډېر په احتیاط سره کار اخلي خپل فعالیت او خپل مبارزي ته ادامه ورکي. نو همدغه غوښتنه وا چې داخل د افغانستان نه فعالیت کوي خو اجازه نه لري چې د خلکو په خلاف کوم خبره وکړي ځکه چې د خلکو په خلاف همدغه د اوسنی نظام د خلکو په خلاف چا خبره وکړه نو بس هغه به د سخت قانون د قانون برخورد سره به مقابل شي او همدې له خاطره ډېرې کوشش کوي چې د افغانستان اوس هم زما داسې دوستان دي چې همدغه وای چې مونږ افغانستان نه وزو او زه خپل شخصا غواړم بیت افغانستان ته لاړ شم خپل فعالیت بیرته شروع کوم خو ما ته همدغه وای چې دلته را نشي دلته وضعیت ډیر خراب دی خو زه فکر کوم چې تر کومه وخته پورې مونږ به د نور هیوادونو ته محتاج اوسو نور هیواد کې ژوند نه کیږي د هیڅ وطن مونږ وطن نشي جوړېدلی نو ښه خبره همدغه ده چې زمونږ د امارات کوم مسؤلین چې دي دا پوه شي او دا ومني چې د افغانستان انجونې د افغانستان ښځې نه ماتېدونکې مبارزې کړې دي او همیشه به کوي ځکه دا انجونې او دا ښځې ده شل کاله مخکې ښځې او انجونې نه دي پاتې دا انجونې او دا ښځې ده شل کالو کې ډېرې پیشرفتې او ډېرې ترقیانې کړي دي چې زه فکر نه کوم چې دا په شل کالو نور دا زمونږ د ښځو آواز غلی پاتې شي او مونږ ونشو کولای چې مبارزه وکړو زه فکر کوم چې زمونږ مبارزه رنګ راوړي خیره اوس چې زمونږ دومره د فشار او دومره د زمونږ د مبارزې نتیجې ورکړي دي چې د انجونو مکتبونه او پانتونونه بیرته فعال شوي دي ان شاء الله زه امیدوارم چې دا نور هم پیشرفت کی او د نور انجونی هم او کول شي چې خپل وظیفه ته راوګرځي
وژمجان تاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې تاسو په افغانستان کې واست هغه ځینې کارونه چې تاسو په نظر باندې یادول ور دي چې د شوزو په ژوند کې تغییر راوستل دي هغه که تاسو مشت یاد کړئ او که تاسو خپل کار ته دوام ورکړی وای او هلته پاتې سی وای تاسو په نظر د شوزو لپاره به تاسو کوم نور کارونه کړی وای چې باید سی وای
مننه ډیر بیخي ډیر کارونه دا رقم و چې شوزو زما په فکر سره ډیر مشوز ډیر سونګ دا رقم شوزو چې په فیکټریز کې دا رقم کارخانه وي په کندهار کې یعنی کندهار دا رقم یو شهر دی چې بیخي یعنی هغه رقم آزاد بنی سره رقم چې کابل او هرات دا ځای دی هلته ما دا رقم شوزو لیدلی دی چې په فیکټریز کې کارونه کول او دا رقم د هغه فیکټریز د اونرز دا ماته شخصا دا خبره کوله چې زموږ ناری نه دا رقم کار نس کوله څنګه چې دا شو زموږ راوستل دي هغه چې زموږ د پاره څنګه کارونه کوي بل هیڅ نه دي کړي دا هغه رقم په فیشن کې دونه پرمختګ شروع کړی وو افغانستان ډیر دا رقم و چې پرمختګ کړی وو دا هغه رقم دلته په راکم کې زموږ سره ډیر شو را سره دي چې موږ انجینیر دي او حالت په ایرپورټ کې موږ د تیاری شان آنلاین خپل ځ ډیر په فخر باندې د دې چې دا خبره و ماته کوي یعنی ډیر په فخر باندې سر ملورتي چې واو مشترک هم ډیر یعنی تعلیم یافته ډیر تجربه کار دا رقم شې مشترلود للی په نظامی کې دا رقم په ډیر دا رقم شې د چې دلته راغلي دي لیدلې مو دي چې ورته ګورو ډیر په فخر باندې دا خبره مشکو په د شزنی په دغه کې په ادارو کې چې کم دا رقم شې د ریدلې دي کارونه کړی دي نو ډیر دا رقم دغه و دغه رقم فکر زما هم چې دا نیو جنریشن دغه څه هغه وختنی شوزی چې وی هغه ډیر کارونه کړی وکولې زما فکر دا و چې دا نیو جنریشن چې دی دا موږ راپورته کو دی سپورت کو دی دا رقم یو دغه سپورت او تراسي چې دی سره ودریږي په وجه باندې کڅو پیسې نه لري هغه ته د پیسو د خاصه حکومت سره اوسي که یو څوک فامیل ودی ته دا شی بیر لري چې آیا دا دنیا یا دا وخت یا دا معاشه یا دا اجازه وسور نه کې نو موږ دا غو دي د فامیل مخ ته ودریږي چې یا باید هر یو دغه سټپ واخلي چې مختراسي خپل زلونی خپل زامنان ګور د ستار کم سپورټ او تجور چې مختلفه چې موږ وطن هر نفر هر یو انسان خپل یو ځای لري خپل چې مختلفه نو دغه څخه بیا یو نیشن یو وطن یو شو وطن یو مضبوط کامیاب وطن ځنی جوړېدلای شي نو ډیر دا رقم فکرونه و موږ دا ډیر ما دا رقم فکر کوي چې حاکم چې پر ویل چیر باندې لا دی چې بدجدن دی هغه انجن هغه الکان لا هم موږ ودې ته دونه سپورټ ته جوړ څه هغه لا نه امید نه وکي چې موږ یې چاینې سکواله نو ډېر دا رقم فکر موږ دا و چې دا رقم د دې د پاره یو داسې لار ورته جوړ کو داسې یو ذریعہ ورته جوړ څه چې دې راپورت سی یو باور ولري په چا باندې نو ډېر ماشاالله ماشاالله ډېر انټيليجنت دا موږ لرو یوت لرو ډیر زیات انټيليجنت دلته یعنی تقریبا د 10000 کسان ستدل ته بیا دلته زده ان جی او سره هم یم د سفارت افغانستان سره هم یم چې هر ورځ راځي ز ډیر هریان اورته زما ځکه چې ما په افغانستان کې ژوند نه وکړی 2009 مسلمان مخامخ سره کله چې اوس سره مخامخ کېږم ډیر یقینا ډیر هغه زموږ هغه ښه انسانان هغه زموږ زر چې و هغه د افغانستان څخه راووتله. نو یقینا دا زم ډېر درد کوي چې په افغانستان کې د افغانستان هغه ښه یو تر اوته ځنه.
فروزنجانی کده هغه فعالیتونه په اړه لطفاً تاسو اوس یو څه وایئ چې تاسو په افغانستان کې کول ډېری کارونه داسې دي چې د شوزو پر ژوند باندې شای ډېر مستقیم اغیز لرلی وي او د دوی ژوند یې په مثبت خواته تغیر کړی وي.
کارونه خو ډیر زیات وک شاید مزه ټول موضوعات باندې که بحث وکم وخت به ډیر ونیسه خو ځنې عمده باندې به نغنا واچوم. یو خو مثلا د شزو د پر وړاندې د تاوتریخوالي مسایل و چې کورنۍ تاوتریخوالی وهلو ټکول و یا مثلا د ځنې شزي او میړه ستونزې و مشکلات و د طلاق په موضوع کې طلاق نه ورکوي یا میراث یې نه ورکوي ورته یا همداسې نور خشونتونه و. نو دغه مسایلو کې موږ شزو ته رهنمایي کوله او سر مرسته کوله. اول چې څه بین المللي قوانین دي د حقوق دي د شزو د هغې په اړه معلومات ورکول په دې چې ډېری ښځې همدغه تاوتریخوالی یو نورمال حالت ځان لپاره ګڼي. دوی فکر کوي چې همدا وهل دا یو نورمال شی دی او باید خپل ژغ اوچت نه کړي یا دا چې تجاوز او نور مختلف موضوعات سره مخ و د دې پر وړاندې په دې خپل د حقوقو څخه نه خبر د هغه مراجعو څخه نه خبر چې هلته دوی رجوع کولای شوي خو یو سره همکاري کولای شوي. نو د دې په خاطر غوي همیشه د تاوتریخوالی په ځان منلی وو. نو موږ هغه ټول شته په لری پرتو سیمو کې په کلو کې په ولسوالیو کې هغه ته معلومات ورکوي چې دغه دغه تاسو حقوق دي چې هم اسلام او هم نړیوالي قوانین تاسو ته درکړي دي باید د دې ظلمونو او تاوتریخوالي پر وړاندې خپل आवाज جګ کړي او کم کم مراجع ته دې کولای شي رجوع وکړي او خصوصا بیا ځینې نهادونه چې هغوی پرته له دې نه چې فیس واخلي پیسې واخلي وکیلان و هغوی کومکونه کوله په وړیا ډول باندې هغو سره مدې مخامخ کوله. اقتصادي رشد په برخه کې موږ دوه سره کار کوي مختلف د خیاطي ماشینونه نور برخه کې مثلا د مرغداري او مالداري او نور دغه بزنسونه مو وړه وړه دوه سره همکاري کول هغه فرصتونه مخاري ورته ورکوله. مارکیټینګ او د برخه کې مو ټریننګ ورکوي چې څنګه کولای شي ځینې شزي چې مثلا هغوی مشمان لري په کور کې کندې دي عاید نه لري هغوی د کورس ختنګ کولای شي خپل اقتصاد لاس تراوړي خپل مشکل حل کی او پرته لدی په دې چې هغه وخت کې د په هیواد کې جنگ روانو د صلح موضوع و موږ د صلح په برخه کې ډیر فعال وو خصوصا د چې شزي د صلح په پروسی کې خپل ځغ ولري. نو متواتر ډول باندې موږ د شزو څخه غوی پیغامونه اخیستل او هغه په ملي او بین المللي پلیټ فارمونو باندې مهاجره سواله. موږ یو ځل تقریبا 3000 امزاګانی او پیغامونه د شلو ولایتو کې د شزو څخه راغونډ کړل د کلیو قصبو د لیډ پروتوسی مشزو په شمول. او همداسې بل موږ د شه حکومت داری په برخه کې کار کوي چې دولت سیستم درلود لاله د خدمات په وړاندې کولو کې پیرایه کولو کې فساد چې سیستم درلود لای نو پروژې څخه څارنه کول چې د مدني ټولنو یو مسولیت دی چې باید د دولتي چارو څخه څارنه وکړي. نو مشترنه کوله راپورونه مو جوړوله سنځي مشکلات مو بلته برته د دولت سره شریکوله. دغه څنګه عمده کارونه و چې ما دلته تاسو سره شریک کړ په دې برخه کې مشکار وکړ.
اوریدونکو د مخکښ شې ځخ پرونی وخت پای ته رسیدلې د زموږ له درو واړو ململو فروزانجانی شازیجانی او ورمجانی څخه ډیر مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شنګ ستاده پنګړو شنګ می هر سهار مسلوي پزړک می دمنه ولولې را پروي او پزړک می دمنه ولولې را پروي او ستاده پنګړو شنګ ستاده پنګړو شنګ می هر سهار مسلوي پزړک می دمنه ولولیرا پروی او پزړک می دمنه ولولیرا پروی او ساده پنګړو شنګ شنګ